امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د سفر نه مخکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي دغه ملک ته سفر کړی دی، او د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه وزارت په تشکیلاتو کې د نوي 34,000 کسیز سیمه ییز ځواک د جوړېدو له کار پیل شوی. قدر مون اوریدونکو، په دې حکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورېدای شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور د ورکړی چې د کندوز یو چارواکي ورته ویلي چې د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 20 کسه وژل شوي دي او 10 نور زخمیان شوي دي. دغه چارواکي چې نصرالدین سعدي نومیږي او د دشترچی ولسوالۍ ویلي چې هلیکاپټرو په یوې مذهبي غونډې چې د جماعت کې روانه وه او لږ تر لږه 10 کسان پکې راټول شوي وو برید کړی دي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې پرونی برید کې لږ تر لږه 40 وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست وین محمد درمانش ویلي چې په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قمندان کاري بریال او د کوټې شورا یو غړی هم وژل شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي چې په کندوز هوایي حمله چې د دشترچی ولسوالۍ په دارالعلوم هاشمیه کې د پګړیو تړلو په مراسمو سوي و سوي ده. خوراتمنش بیا دا خبر رد کړي او ویلي دي چې په دشترچی کې د وسلوالو طالبانو په نظامی مرکز بمباری کړي او دلته کومه مذهبي غونډه نه روانه. په پاکستان کې وسلوالو کسانو د ایسوي ټولنې څلور غړي وژلې دي. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې ترورستانو منلې دي. پولیس ویلي چې د دې قرباني سوي کسان د دوشنبه په ورځ هغه مهال په نشه سپول چې په یو رکشه کې روان ول. وسلوال کسان په موټرسایکل سپاره ول چې د خلک یې ودرول او ډزې پرې کړې. د برید د بلوچستان ایالت په کوټه ښار په هغه سیمه کې سوي دي چې سامان پکې ډېر زیات اوسېږي. پولیسو دا هم ویلي دي چې د دغو کسانو د کورنۍ غړو ویلي چې په قربانیانو کې درې نارینه او یوه ښځه ده او هغوی د عقیدې له وجې په نشه سوي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې مشر وایي په افغانستان کې چې کوم ځوانان او مشران بشري همدردی پر بنسټ په پاکستان کې زموږ د غورځنګ په ملاتړ په پرلت ناستي د هغوی ستاینه کوو. هغه وویل
دا وایم چې انساني همدردی په بنیاد باندې چې څوک هم مطلب زموږ سره مطلب دا هغه کوي غم اظهار نغی موږ ستاینه کوو. موږ وایو چې یو افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ چې خلکو زموږ سره د همدردی اظهار وکړلای.
د افغانستان هغه وویل چې د افغانستان پښتانه دي هم د خپلو ستونزو د حل لپاره رابیدار سي لکه د لر پښتانه چې رابیدار سوي دي. منظور پښتین په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو خلکو لخوا د هغو انتقادونو په ځواب کې چې په تاریخ کې ولي شوز ته ځای ورکړی دی وویل چې پښتون قام بېوس چې بېوس سي نارینه د کور راوځي او چې ډېر بېوس سي نو ښځې هم راوځي.
دا چې کوم خلک دا وایي دا زنانه والی راغلي دي. زه وایم دا خلک د لک سوچ وکي چې دا کښې ډېرې داسې زنانه دي چې هغې زوی ورک دی زامن یې ورک دی خاوند یې نشته دی نو د دوی کور ته خو ور نه راغلل چې د دوی د دغو زنانو تپوس یې کړی وای چې د دغو زنانو ملاتړ یې کړی وای هغه د کور نه پسې راووتلې. دا خو زموږ کمزوري دي.
د منظور پښتین سره د امریکا ژغ د همکاري نظراني یوسفزی پوره مرکه د امریکا ژغ په ویبپاڼې او فیسبوک کې اورېدلی سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې هغه غیر قانوني ماجر چې په ماشوموالي امریکا ته راغلی و د هغوی سره به هیڅ ډول موافقه ونیسي. ولسمشر ټرمپ د کتولیک عیسویانو د اختر یا ایسټر د مبارکۍ په ټویټ کې ولیکل چې د ګاونډي ملک مکسیکو سره د امریکا ګډ سرحد ورځ تر بلې نور خطرناکه کیږي. هغه وویل چې د عامکو ډیموکراټانو د لاسه د سرحد امنیت ساتونکي نسي کولی چې خپل کار په سمه توګه ترسره کړي. هغه وویل چې په دغه سرحد غیر قانوني ماجر امریکا ته راوړي. هغه دا هم وویل چې جمهور غوښتونکي به سخت کوشش وکړي چې د ډاکا موافقه نوره پاتې نسي. د سوریې د حکومت د مخالفو ملیشو یوه ډله چې په محاصره کې دي له ختیځ غوټې په وتلو موافقه سوي. د سوریې په ختیځ غوټه کې د فلیک الرحمن سختدریزه ډله د دما سیمه پرېشي. دوی په هغه بسونو کې سپاره سول او له سیمې ووتل چې له حکومت سره د موافقې پر اساس ورته تیاره سوي. د سوریه د بشری حکومت د ساري داري ویلي چې شاوخوا 1500 جنگالي او ملکيان د موافقې پر اساس د ختیز غوټه د دوما سیمه څخه وتلي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د ترکیې ته په دوه ورځني سفر کې د ترکیې او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې نن په انکره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. کرملین د دوشنبه په ورځ چې وویل چې دواړه خواوې به په تېره بیا د انرژۍ د سکتور په ګډون د ګډو ستراتیژیکو پروژو د عملي کولو تر څنګ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دغه راز د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو د وژل کېدو په غبرګون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تروریست خطاب هم ورکړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل په موږ لري د خبرونې لومړی رپورت. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر نه مخکې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ملستیاله تهمینه جنجوه افغانستان ته ورغلی ده. په موږ لري د رپورت ته
افغانستان او پاکستان د فبروري په میاشت کې د سولې د عمل په پلان دواړه خزي په ټپه درېدلې خبرې نن یو وار بیا په کابل کې لسره پیل کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوه په مشرۍ یو دوړ پړې پلاوی نن کابل ته راغی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لړۍ په درې مناسبت کې برخه واخیسته. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې تر سره شوې. له افغان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د خبرې پر مخ بوتلې. اجرایی ریاست وایي له پاکستانی پلاوی سره د ترهګرۍ په ضد مسایلو او د ترهګرو په وړاندې د مشخصو اقداماتو په ترسره کولو خبرې شوې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نننی او د جمعې په ورځ د پاکستان د لومړي وزیر راتګ مهم بولي. وایي که څه هم پاکستان په تیر کې څه نه دي کړي خو اوس تر سختو فشارونو لاندې دی او د بدلون تمه کیږي.
د پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ عملی پلان د فعالیتونو په لړۍ کې افغانستان ته راغلی او له هغوی سره موږ د افغانستان د سولې د تروریزم سره د مبارزې او د اقتصادي همغږیو پر زیاتوالي باندې بحث لرو. پلان دی چې د پاکستان لومړی وزیر هم د افغانستان د حکومت په رسمي بدنه د رواني میلادي میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته راسي او موږ به په دغه لیدنه کې له هغه سره د دولت څخه یا دولتونو په سطحه د مذاکراتو لړۍ پیلوو. په مذاکراتو کې به د افغانستان سوله، امنیت له تروریزم سره مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډو اقتصادي فرصتونو باندې بحث کوو.
د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل د پلان د وړخیز ناسې د فبروري په 11مه پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ د افغانستان د پلاوی له سفر وروسته بې نتیجې پای ته رسیدلې وو. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وویل چې پاکستان په تکتیکونو کې بدلون راوستای خو ستراتیژي کې بدلون نه ښکاري.
بحث شی په اوسنیو حالاتو کې د صلح دراتک معنی نشي ګرځیدلې ځکه د افغانستان حکومت وارد مخه د صلح دغه بسته وړاندې کړې ده. د پاکستان د زعما او مسلسل تګ راتک افغانستان ته خپل ذات کې په پاکستان کې د پالیسۍ د تغییر انزورګری کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوئی په مشي پلاوي د فبروري په 3 افغانستان ته راغلی او د دوړو هیوادونو د عمل په پلان هوکړه شوې و. تر هغه وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللی وو او د جنوري په میاشت کې په کابل کې د خنوري وبریدونو جزئیات له پاکستان سره شریک کړي وو او د اقداماتو غوښتنه له دغه هیواد کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وای دغه وزارت په تشکیلاتو کې د نوي سلور دیرش زره کسیز سیمه ایز ځواک د جوړیدلو کار پیل شوه. په موکړې د اکرام شینواری رپورټ ته
د افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت په تشکیلاتو کې د شپږ دیرش زره کسیز سیمه ایز ځواک جوړولو کار پیل کړی. چې له مخې تر اوسه دغه ځواکونو په تشکیلاتو کې 200 سرتیري جذب شوي او د لغمان په ولایت کې عملا په دندو ګمارل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه سرتیرو شمیر به د روان لمریز کال تر پایه له 15 زرو څخه زیات شي.
ما در مرتبه اول میبینیم موږ په لومړی پړاو کې وینو او ارزونه کوو چې آیا د دغه لومړی پړاو شمیر د هغو سیمو د امنیت ساتلو لپاره چې موږ پکې د ګواښونو سره مخ یو کفایت کوي او کنه. که چیرې زموږ ارزونو دا وښودله چې دا کفایت نه کوي، دوهم پړاو ته ځو. که چیرې د دوهم پړاو شمیر بسو، نو موږ به لومړی او دوهم پړاو تطبیق کړو. خو که ارزونه داسې وه چې زموږ اړتیاوې ډېرې وي او باید دریم پړاو پلی کړو، دریم پړاو هم پلی کوو.
جنرال رادمانیش ویل چې دا ځواکونه به د اړتیا له مخې د افغانستان په ختیځو، شمالي، لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین د وینا له مخې دغو ځواکونو تشکیلاتو کې به د اردو او پولیسو هغه پخواني سرتېري په کار وګمارل شي چې د اردو او پولیسو سره د کار وروسته یې ترخیص اخیستی دی. دا سرتېري به د ملي اردو او ملي پولیسو د منصوبینو په خلاف یوازې په خپلو سیمو کې د ملي اردو ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي.
تاسو خبر یاست هغوی چې دغو ځواکونو ته جذبېږي له هغو کسانو څخه غوره کېږي چې د ملي اردو او ملي پولیسو پخواني سرتېري دي، په جنایي پیښو کې ګرم نه دي ګڼل شوي او همغې سیمې څخه دي چې دوی به امنیت وساتي، او د دوی سای منصبان د ملي اردو سای منصبان دي.
جنرال رادمانیش وایي چې سیمه ییز ځواکونه به د دغو ځواکونو د کنډک سره نږدې د ځای پر ځای شوو لیواو تر قوماندې لاندې فعالیت وکړي، او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کېږي چې افغان ځواکونه یې له وسله والو مخالفانو څخه د عملیاتو په ترڅ کې نیسي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سیمه ییزو ځواکونو دغه سرتېري به د ملي اردو د منصوبینو څخه 15% کم امتیازات ترلاسه کړي. د ملي اردو په لیکو کې دغه نوي سیمه ییز ځواکونو تشکیلات په داسې حال کې زیات شوي چې د کورنۍ چارو د وزارت په تشکیلاتو کې هم شاوخوا 10,000 سیمه ییز پولیس د 100 کالو راهیسې په کار ګمارل شوي چې په یو شمېر سیمو کې خلک له چلند او کړنو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان اندېښنه لري چې دا ځواکونه به د خپلو سیمو د امنیت د ټینګېدو پر ځای د سیمه ییزو زورواکو تر نفوذ لاندې راشي او خپلو سیمو کې به خلکو ته یو نوی سرخوږی پیدا کړي. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې اندېښنه وښوده چې دا ځواکونه به په کلیوالو سیمو کې د قانون د حاکمیت پلي کېدل لا کمزوري کړي.
دا تاریخ کې د سوي دي وخت هم د سوي دي تاسو ته شته دي نتیجه نه ده ورته، بلکې د دې حالت د لاس کې د دې زورمندانو چې په بوکسالارانو مسائل قومي کې ستاسو نور جرایم هم دي زیات کړي دي. آینده هم تاسو فکر وکړئ چې دغه نیرو د قوت په وجود باندې راځي، دوی هیڅ قانون تابع نه دي. دا خو وزارت دفاع وایي، دا د امریکایانو ابتکار ده چې ورته ویلي دي د دې نتیجه نشته.
افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت په تشکیلاتو کې د شپږ جزیره نو سیمه ییزو ځواکونو د جوړېدلو کار په داسې حال کې پیل کړی چې په افغانستان کې د ژمي د موسم په تېرېدو او د پسرلي په راتلو د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د اسرائیلو صدر اعظم ترګر بلل دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دیز پیسفل ډیمونستریټرز.
د اسرائیل د دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ هغه نړیوالې غوښتنې رد کړلې چې وایي د اسرائیل او غزې د سرحد په اوږدو کې دي د خونړي تشدد په اړه تحقیقات وشي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایي عسکرو یې مناسب اقدامات کړي دي او یوازې هغه کسان یې په نښه کول چې پر پوځ برید کاوه او له سرحدي برید نه د اوښتلو کوشش کاوه. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان انتقاد ته په یوه ټویټ کې ځواب ورکړ. هغه د ترکیې د هغو اعمالو یادونه وکړله چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ملکیانو خلاف د تاریخ په اوږدو کې کړي دي. د ترکیې جمهور رئیس ښاغلی اردوغان د دې ټویټ ځواب په وینا ورکړ.
نتنیاهو، ته اشغالګر یې، ستا موجودیت په دوو سیمو کې اشغالګری ده، په عین وخت کې ته ترهګر هم یې.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د اسرائیل ظلم او استبداد به پر فلسطینیانو باندې په تاریخ کې ثبت سي او د اسرائیل خلک به په دې کار خوښ نه وي. د مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو هم د قاهرې په کنفرانس کې د اسرائیل دا عمل د فلسطینیانو خلاف د تجاوز او تیری په نامه محکوم کړ.
په کار د نړیواله ټولنه راپورته شي، د فلسطینیانو د حقوقو دفاع وکړي او د سولې لپاره کار وکړي.
د غدوړو مشرانو د دې لپاره هم غږ وکړ چې په کار ده د فلسطینی دولت د تاسیس لپاره لسره نوې هڅې پیل شي.
هغه تشدد چې د اسرائیل له خوا نه د فلسطینیانو پر خلاف کیږي، هغه نه یوازې د توجه وړ نه دی، بلکې د خطر یو نښه ده. یعنی مونږ یو ډیر سخت حالت ته ورنږدې یو.
د اردن د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صفادی وویل په کار ده موږ د سیاسي حل لارې او د سولې په لور په ګډه روان شو، څو د شخړې ته د حل لاره بیا مومو. د اسرائیل او عربو یو شمیر مظاهره چانو په تل ابیب کې د یکشنبې په ورځ د دې شخړې د سولیز حل لپاره لاریون وکړ.
دا مظاهره حکومت او خلک دې ته هڅوي چې دفاع مهمه ده، خو د سولې لپاره جدي هڅې زښت ډیر اهمیت لري.
د غزې مشرانو د شپږو اونیو لپاره د مظاهرو پلان جوړ کړی دی. هغوی خپل ځمکو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدلو د حقوقو لپاره مظاهرې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15. آن سان سوچی خبرداری ورکړی دی چې د میانمار په مخ کې ډېرې ستونزې دي. امریکا غک خبریال ویکټر بیٹی رپورٹ را لیگل زامن مومندی د تلولی.
د میانمار د حکومت مشاور آنگ سان سوچی د شنبې په ورځ په تلویزیونی مرکه کې د یووالي غوښتنه وکړه او وایي د جنوب شرقي اسیا دغه هیواد په داخل او خارج کې د ستونزو سره مخامخ دی. آنگ سان سوچی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ګلامه میانمار ته ګرته 1380 ګونی اټوې جماړو اسویا انینه سوباو ان اګو الی تھا پی نانګان یې څنګه پونځي میاګو جو پیاپو تندې ټان چاله پاره.
د دیموکراسي لپاره د ملي ټولنې قدرت ته د رسیدلو د دوهمې کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د سولې د جایزې ګټونکو ویلې حکومت د یووالي قوت ته ارزښت ورکوي او په داسې حال کې چې سوله او ثبات ټینګ کړي په دغه ستونزو به غلبه ومومي. دی ویلې نه یوازې لویدیځ ایالات رخین چې نړۍ ورباندې تمرکز کوي، مګر موږ دې ته ضرورت لرو چې په ټول هیواد کې په جسمي او فکري لحاظ سولې ته پرمختګ ورکړو. د روهنګیا د سلګونو زرو مسلمانانو بدې ورځې ته یې یوه لنډه غونډې یادونه وکړه چې د تیر اګست په میاشت کې د امنیتي قواوو د ځپلو په علت بنګلادیش ته مهاجر شولو. په استرالیا کې د تسمانیا د پوهنتون پروفیسر او د پوهنتون د رئیس مرستیالی مونیک سیکیت مور امریکا غږ ته وویلې د آنګ سان سوچی په لومړیتوبونو کې د هیواد د بېلابېلو جنګي ډلو سره د سولې په برخه کې موافقو ته رسېدل دي. مونیک سیکیت مور وویلې تر اوسه پورې یوازې یو شمېر شتمن روهنګیان غواړي چې میانمار ته راستانه شي او د هیواد د غیر مسلمانانو سره ارتباط لري. په عین وخت کې د منسون د پیل کېدو نه د مخه په بنګلادیش کې د لسګونو زره روهنګیانو ځایونه بدل شوي دي چې کیدای شي د مهاجرو هغه کمپونه چې ډېره ګڼه ګوڼه په کې ده سیلاب لاندې کړي او ځمکه ورباندې راوخیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار وای د منظور پښتین غږ یو مدني غږ دی او باید ننګې وشي. جعفر خان دا غسره مرکه کړی ده. خلیل خان د دغه مرکه په اساس ته رپورت جوړ کړي تاسو ته راوړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د امریکا جغ د فیسبوک په پاڼه په ژوندۍ خبرونه کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ کلک اننګ کړي او د نورو سیاستوالو یې هم وغوښتل چې د پښتونو د یووالي او مظلومیت شغ ملاتړ وکړي.
حرکت ځوانانو او د پښتنو د یووالي او حرکت او د غوي د غږ دیولو او د منظمیت د غږ دیولو او د خپل غږ وختنی حرکت چې مونږ د دې حرکت ملاتړ کړی او ستاینه مو کړی ده او د افغان په صفت د لوی افغانستان کې د یو سیاستوال په صفت مو دا غږ حمایه کړی او پرون مو مخکې مو دا کار کړی او پرون مو لازم ولیدل چې په همدغه خوانه کې چې منظور پښتنې هلته کته په سره وی یو فقیر ځوان د افغانانو په بل خصوص د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره مبارزه کوي دا په سر کې مو د دوی نه د تالار د مننه حمایت لاندې.
شغلی مسلم یار وویل چې په مختلفو بهانو او په مختلفو شکلونو پښتانه زورول کیږي.
پښتنو په سینه د ډیورلاین کرښه بدبختانه د انګریزانو په توسط زموږ په سینه تیر شوې ده. نو هغه پښتانه چې ورته کوس پښتانه وایي دوی کوم وضعیت چې هلته په اوسنی شرایطو کې بدبختانه چې موږ خپله په داخل د افغانستان کې ټول افغانان په خاص ډول پښتانه د دې اوسنی حالاتو نه رنځ وړو او د دغه بدبخته حالاتو قرباني یو، نو زموږ د قربانۍ تر څنګ زموږ کوزي خوا پښتانه د دغه بدبختۍ نه خلاص نه دي.
ښاغلی مسلمي زیاته کړه چې په زرګونو ځوانان او خوندې ورکې دي، چې هم غوښتل چې د یو افغان او د لوی افغانستان د یو سیاستوال په صفت په همدغه خولۍ چې منظور پښتون یې په سروي د تالار لمنځه حمایت وکړم. د دې پښتنې په ځواب کې چې هغه داسې فکر نه کوي چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ حمایت کول اسلام آباد ته به داسې فکر وکړي چې افغانستان یې په کورنیو چارو کې مداخله کوي، هغه وویل دا ننګ او ملاتړ د اسلام آباد په سیاسي چارو کې کومه مداخله نه ده، بلکې د خواخوږۍ او د همدردۍ باس دی. او زیاته کړه چې دا د پښتون سره د عدالت ژغ دی او موږ یې ننګ کوو.
یو د اسلام آباد او د افغانستان بحث دا یو زمونږ د مسلمانانو ترمنځ خپل منځ کې د خواخوږۍ او د همدردۍ بحث ده. مونږ دا کومه خولۍ چې په سر کړې ده یا خپل غږ دیدو دا د خپل قوم سره د خپلو عزیزانو سره دا هغه ظلم په وړاندې چې هلته یې د پنجاب حکومت ترسره کوي د پښتون قوم او ټبر په وړاندې دا هغې غږ دیدول دي، هېڅ ډول سیاسي بس دی پورې اړه نه لري، هغه د اسلام آباد پورې اړه لري په کوم شکل تشریح کوي، بلکې مونږ هلته چې د پښتنو یا د منظور پښتون کوم غږ ده هغه صرف د پښتنو د عدالت لپاره ده. هغوی قلم داسې نه دي ویلي چې مونږ د افغانستان سره یو ځای کیږو یا مونږ ازادي غواړو یا مونږ خپلواکي غواړو د پاکستان نه جدایي غواړو، هغه یو بل بحث ده چې مونږ خپل افغانان ادعا لرو دغه افغانان او مونږ ته هېڅکله ډیورنډ کرښه د ملل نه ده او انشاءالله دې مبارزې ته به دوام ورکړو.
شغلی مسلم یار په اخره کې هله وشو دا چې دا غورزنګ به د سیمې د امن بایسي.
د امریکا او جنوبی کوریا نظامی تطبیقات چې په دې اونۍ کې پیل شوه په دایمي توګه پای ته ورسېد. د امریکا خبريال د رپورت شاله غلې زمين محمد دې تل ولي
کلنې نظامی تطبیقات په جنوبی کوریا کې د اولمپیک د لوبو په وخت کې زندول شوی او په هغه خبرو کې امرسته وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ته ختمولو په باب کې دی. د روان کال نظامی تطبیقات به تیر وخت نظامی تطبیقاتو سره یو شان وي چې د امریکا درې زره او د جنوبی کوریا درې سوه زره عسکرو به پکې ګډون کړی وي او له شمالي کوریا نه د کمپیوټري حملې ځواب به ویلی وي. لیکن په روان کال کې د تطبیقاتو په دفاعي ماهیت باندې ټینګار شوی، نه دا چې په پیونګ یانګ کې هدف مشران وي چې په تیر وخت کې داسې وو. توقع نه کېدله چې په دې وخت کې د امریکا په اټومي وسلو سنبال الوتکو او الوتکو وړونکو الوتکو په تطبیقاتو کې برخه واخلي او د تطبیقاتو موده هم لنډه وه. د کیو نیانګ د پوهنتون څارونکی کیم تای او وای واقعا د تطبیقاتو وخت نیمایی ته راټیټ شوی دی، که څه هم چې اعلان شوی و چې دا عادي کلونو ته ورته و. موږ وینو چې د تیرو کلونو په مقایسه اندازه یې راټیټه شوې ده. د سیول حکومت د دوشنبې په ورځ ومنله چې ګڼې نظامي تطبیقات پیل شوي دي. د دواړو کوریاګانو د یووالي وزارت د کوریایانو د روابطو په ښه کولو باندې ټینګار کوي. د یووالي د وزارت نطاق بایک تای هیون انوای
چونګسانګي نامګوا پوګي یسلټان کونګیونل سانګو ګلامان ګوسن نامبوک چونګسانګي دامل اپټوګو.
حقیقت دا ده چې د دواړو کوریاګانو مشرانو د شمالي او جنوبی کوریا هنري فستیوال تماشا کوو چې دا د دواړو کوریاګانو د عالي غونډې لپاره یوه ښه فضا برابروي. لیکن اندېښنه شته چې د اتومي خبرو په وخت کې به ټینګار په دې وي چې په ګډو نظامي تطبیقاتو باندې د نور محدودیتونه ولګول شي. په سیول کې د پالیسۍ د مطالعاتو لپاره د آسان انسټیټیوټ څارونکی ګومی اونګ هیون انوای
In order to make progress in the denuclearization front, South Korea somehow will have to downscale or even cancel the joint military exercise going down the road.
د دې لپاره چې د غیر اتومي کېدو په جبهه کې پرمختګ شوی وي، جنوبی کوریا به د ګډو نظامي تطبیقاتو اندازه کمه کړي یا حتی فسخ کړي. د شمالي کوریا مشر د خپل اعتراض نه تیر شوی دی چې په تیر وخت کې پیونګ یانګ ویلي دا د تیری لپاره تطبیقات دی کله چې د پورستۍ وختو کې د جنوبی کوریا ډیپلوماټیک استازي سره ولیدل لیکن کیم ویلې د شمالی کوریا په خلاف د نظامی ګواښ پای ته ورسول شي دا غوښتنه به د کوریا ټاپو وزمه د اتومي وسلو نه د پاکې سیمې په خبرو کې راپورته شي او ټینګار به ورباندې کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې تیر کال د پام وړ کار شوی خو لا هم موجود فساد د دغه هیواد د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې خنډ دی. یوسف خان زدران رپورٹ را لېږلی.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څېړل هغه څه دي چې اروپای ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د اروپای ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي خو لا هم فساد د افغانستان ثبات او پراختیا ګواخلی شي.
اروپای ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي. فساد ادامه ولري خصوصا د پراختیايي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څېړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سږنی کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغېز لري خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د دې سره سره باید نور کړم لکه چې د فساد باندې مبارزې یو برخه د افشاګرۍ برخه ولا شي. دغه نړیوال ټولنې که د یو شکل ته کمپین شروع کړي چې دوی هغه مافیایي چې په افغانستان کې دي په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغو د افشاګرۍ لپاره کار وکړي ځکه اکثره وخت خو افغانان په داخلي هیواد کې ویریږي او نشي کولای.
اروپای ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی امرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کیدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپای ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.89 اف ام 3.15. په پام کې دا چې د امریکا حکومت پر روانې اونۍ کې د چین د هغو تجارتي اموالو لیست اعلان کړي چې د واشنگټن لخوا پر زیاتې ګمرکي تعرفې لګول کیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د چین د مالی وزارت نن دوشنبه د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د تجارت نړیوال سازمان یا WTO سره یې هغه ژمنې ځنډولي دي چې په کې په 120 امریکایي تولیداتو باندې تعرفې کمول شامل و. چینایي کارپو وایي امریکا ته خطرناک ده چې د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي.
هغه مواد چې امریکا چین ته صادروي ډېر ساده دي. هغوی عمده مواد چې په کې د خوږ غوښه، چرګان، تازه میوه، وچه میوه او یو شمېر برقي او میخانیکي تولیدات شامل دي صادروي. مونږ بیا یو شمېر زراعتي مواد صادروو چې اکثره وخت تجارت یې روان وي.
جنګ وایي د امریکا د اقداماتو په غبرګون کې د چین د ګټو د خوندي کولو لپاره هیواد یې د نړیوال تجارت سازمان د قوانینو په بنسټ مشروع اقدام کړی.
زه فکر کوم دا یو خطرناک سیګنال دی. داسې بریښي چې امریکا دې خپله د امریکا اول پالیسي لپاره د تجارت نړیوال سازمان له پامه وغورځوي چې له خطره ډک دی. د دغه سازمان مشر ډېر په غوسه ښکاري او ویلي دي که امریکا له دې سازمان څخه ووځي موږ هم هغوی پرېږدو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په فولادو او المونیمو باندې د تعرفو لګول د هغه د کمپاین ژمنه وه او تر سره یې کړه. د ولسمشر په وینا د امریکا د فولادو او المونیمو کارګرانو سره خیانت شوی و او اوس دا خیانت پای ته ورسید.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو زموږ د خبرونې دواړه برخې واورېدئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې وي نو په www.voapashto.com باندې اوریدئ شئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ درنه اجازه غواړو.